په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره د کابینې له ځینو وزیرانو او شاوخوا 200 سوداګرو او پانګوالو سره هندوستان ته ځي. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. نن چهارشنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 18. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته سوې. په زابل کې په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژل سوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته سوې او نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر سي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارک کې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا وغوښتل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي د عامه پوهاوي او ولایتونو ته د سفرونو له لارې به ټول هیواد ته د سولې پیغام ورسوي. کریم خلیلی ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازیتوب وګوري او دا پروسه به په پراخ بنسټه توګه پر مخ یوسي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژلي دي. د والی ویان ګل اسلام سیال پرون رسنیو ته ویل په خاک افغان ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات چې وړ مورس پیل سوي لا هم ادامه لري.
په بریدونو او عملیاتو کې د شپږو بهرنیو وسلوالو په شمول 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه د امنیتي او کشفي ارګانو د راپورونو په اساس چې په دغه بریدونو کې تر لسو نور ډیر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي.
د دولت کوم مخالفه ډلې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دې اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبه کې د برونزو د میډال له ګټلو پاتې سو. افغانستان پرون له جاپان سره لوبه وکړه چې یو د یو په مقابل کې مساوي سوه، خو د دې سیالۍ پریکړه په 5 پنالټیو وسوه چې په ترڅ کې جاپان وتوانید ګټونکی سي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په آسیایي لوبه کې چې په سالون کې دننه کیږي کوربه هیواد چین، مالدیف، متحده عرب اماراتو او ازبکستان ته ماتې ورکړې وه، خو دغه ټیم د یکشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. دغه آسیایي مسابقې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلاح کېدل پیچلې کړي. د امریکا لوی درستیز دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران او د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما ورباندې مذاکرې کړې وې انتقادونو ته دوام ورکړی دی. جنرال دانفورد وویل ایران پر دې موافقه عمل کوي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې تهران د دې ترڅنګ د منځني ختیځ د هیوادونو بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ترامپ ادارې ته د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14 وخت ورکړی چې معلومه کړي ایران پر اټومي موافقه عمل کوي او که څنګه. تر دې نیټې وروسته به کانګرس په 18 ورځو کې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په اړه پریکړه کوي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې یې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د سلمان بن عبدالعزیز دغه فرمان پرون دولتي آژانس خپور کړ. فرمان د یوې وزارتي شورا د جوړولو امر هم کړی چې له لارې یې په راتلونکو 1.5 ورځو کې په دې اړه شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکول کیږي. دغه فرمان به له مشورو وروسته د راتلونکي کال په جون میاشت کې عملي بڼه غوره کوي. سعودي عربستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې ښځې پکې په ښکاره د موټر چلولو اجازه نه لري. متحده ایالات چې د سعودي عربستان له نږدې متحدانو څخه ګڼل کیږي دغه فیصله پر سم لوري یو ستر ګام بللی دی. د کرویشا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قمندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. هغه شخړې د پخوانی یوګوسلاویا د دړې وړې کېدو سبب سوې وې. درې کسیز قضایي هیئت داګان واسلی کوویچ د هغو جرمونو له کبله مجرم وپیژند چې له یوګوسلاویا څخه د کرویشا تر جلا کېدو وروسته هغه وخت پیښ سوي چې سربانو وسلې پورته کړې. قاضیانو ویلي واسلی کوویچ لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او زندانی سوي کرویشیایي پولیس او سرتیری یې شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي. دغه راز د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه یې درلوده، خو واسلی کوویچ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د محکمې بهیر یې جعلي بللی دی. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په خبری راپورونه کې اوري چې اجرایی رئیس چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 تجاران او پانګوالي ملګري دي پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره هندوستان ته ځي.
له هندي مقامات سره په ټوله کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهمه او اساسي موضوعاتو بحث وکړي.
د بلخ د ولایتي شورا غړي اسف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د له دوسیې څخه سیاسي ګټه واخلي.
مامور سیاسی شاید یک فشار سیاسی باید نگاه کنه به اسلام آباد دیگه، شاید همه طور باشه قضیه که من خبر دارم.
ځینو سناتورانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر وروستیو اختلافاتو اندېښنه وښوده. د عراق په کوردمیشتې سیمې کې پر خپلواکۍ ټول پوښتنه وسوه، خو د عراق او ترکیې انتقادونه لا تون سوي. په دې اړه راپور اوري د ژوند په رنګونو کې راځي.
ټولو ته وایي چې دا د خزرې ما چوي د پلاستیکونو د ویلې کې ما چوي دغه بندي کې دلته موږ باندې اوړي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو او د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا ازادي رادیو ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګري دي، له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نوې ډیلی ته ځي. اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو بحث وکړي. هند سه شمې پر ورځ یو ور بیا د افغانستان له بیارغونې سره د خپلو مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وی هند ته د عبدالله عبدالله سفر مهم دی او دواړه خواوې به پر هغو ټولو مسئلو خبرې وکړي چې په افغانستان پورې اړه لري. ښاغلی فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني.
له هندي مقامات سره په ټوله کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهم او اساسي موضوعاتو بحث وکړي، تر څنګ د یو ایس آی ډی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان هند تجارتي او غونی یو شو ده ناسته ده په هغه کې هم ګډون کوي چې دا کوي.
اجرایی ریاست وای له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو سربیره شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال هم ملګري دي او په هند کې به د دې هیواد له تجارانو او پانګوالو سره ګډه غونډه وکړي. دې ته په پام سره چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي، اجرایی ریاست وای د امریکا ستراتیژي هم افغانستان او هم هند ته نوې فرصتونه برابر کړي دي او عبدالله عبدالله به له همدې فرصتونو څخه د ښې استفادې په اړه له هندي مقاماتو سره وغږیږي. په همدې حال کې د هند د دفاع وزیر نرملا سیتارام پرون په نوې ډیلي کې د امریکا دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره تر خبرو وروسته افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو احتمال رد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې نوې ډیلي به د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د هند مالی مرستې ګټورې او مهمې وبللې او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند همکاریو ستاینه وکړه. د افغان چارواکو په وینا هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د دې قضیې څخه سیاسي ګټه پورته کړي. د دې په خبره د حقیقت موندنې هیات دوی اونې مخکې د بلخ د والي لخوا د دې د واهلو ټاکولو او بندي کولو په اړه خپل راپور ولسمشر ته لیږلې، خو ولسمشر تر اوسه د دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه دی لیږلې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
آصف محمد چې د بلخ والی د ځان په وهلو ټکولو او بندي کولو تورنوي د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل. د حقیقت موندنې په لاوی دوه اونۍ مخکې په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته استولی، خو د ده په خبره ولسمشر یې تر اوسه دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه ده لیږلې. محمد ادعا کوي چې ښایي حکومت د ده له دوسیه نه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي، او یا دا چې د نوموړي په پوښتلو کې ناتوانه دی.
ښایي سیاسي معامله وشي، او تر کومه چې زه خبر یم ښایي له دغې دوسیې څخه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخیستل شي او خوندي شي. حتی حکومت دا توان نه درلود چې زما وسله او موټر د بلخ له والی ته واخلي. ولسمشر دې ښه واوري چې یو حکومت دی او کدوار، که یو حکومت دی نو حکم پلی او زما دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړه، او که دوه حکومت دی بیا نو له تا ګیله نه لرو.
د یاده د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره په اړیکه کې شو، خو ده په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مخکې له دې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد دوسیه ته به عدلي او قضایي ارګانونه رسیدګي وکړي. آصف محمد د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په وروستیو کې مدعي شو چې د مزار شریف هوایي ډګر ته د ننوتلو پر مهال د بلخ د والي عطا محمد نور په لارښوونه بندي او د والي کور ته بوتل شو. د آصف مومن په خبره د بلخ د والي د کور په لاره وهل شوی، او د والي د زوی له خوا د غوږ یوه څنډه هم په غاښونو پرې شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد مخکې له دې ویلي چې آصف مومن د څارنوالۍ په حکم د پولیسو له خوا نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ په دې اړه د خپلې ادارې د حکم صادرول رد کړي دي. ولسمشر په دې حق له یو پلاوی ګمارلی چې پیښه وڅېړي او راپور یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورکړي. د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال وایي لویه څارنوالۍ باید د حقیقت موندنې د پلاوي راپور ته انتظار ونه کړي. د دغې ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د څارنوالۍ له قانون سره سم باید په پوره بېطرفۍ او استقلالیت سره دغې دوسیې ته رسیدګي وشي.
نقش هیئت حقیقت یاب یک نقش اداری است. اینا فقط
د حقیقت موندنې د پلاوي نقش یو اداري نقش دی، او ولسمشر ته یوازې یو راپور رسوي. خو لویه څارنوالۍ د اساسي قانون له مخې په خپلو کارونو کې مستقله ده، او د دې او دې ته ورته نورو قضیو په اړه باید په مستقله توګه عمل وکړي.
سره له دې چې د لوی څارنوالۍ له ویاند جمشید رسولي سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو ده هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. آصف محمد په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د په رسمي توګه لویه څارنوالۍ ته عریضه کړې ده. د محمد په خبره که قضیې ته یې رسیدګي ونه شي، د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته به خیمه ودروي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل د دغو اختلافاتو دوام به راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفا ورکړې ده. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. دوی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل که دغه اختلافات همداشان روان وي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ناشونی بریښي. سناتور نثار حارث په انتخاباتي کمیسیون کې دغو اختلافاتو ته په اشارې داسې وویل:
شخړې، تضادونه او حتی سپکاوی له کاري ساحې څخه د یو شمېر کمیشنرانو ګوښه کول، د برېښنایي وسایلو د اخیستلو پر سر ناندرۍ، دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ د اندېښنو لامل شوي. همدارنګه باید ووایم چې د کمیسیون مشر دا حق نه لري چې کمیشنران له ځایه لرې او ورته ووایي چې نور ته اجازه نه لري چې په جلسو کې ګډون وکړي.
په دغه غونډه کې ګڼو نورو سناتورانو هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رامنځته شوو اختلاف اختلافاتو پاړه اندېښنی وښودلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسي جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفاوې ورکړي او جمهوري ریاست په نورو لیستونو کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه یو غړي معزله دولتي او د دغه کمیسون یوې غړي ملیحې حسن هم رسنیو ته ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ډېری پرېکړې په پټه کېږي. د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته هم یو شمېر کمشنران غوښتل شوي و چې د دغو ستونزو په تړاو معلومات ورکړي، خو دغه کمشنران د ځینو دلایلو له امله حاضر نه شول او پر ځای یې د یاد کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په استجوابیه غونډه کې دغه دعوې بې بنسټه او له واقعیته لرې وګڼلې.
هر هغه څوک چې دا ډول ادعاوې کوي باید اسناد وړاندې کړي او له هغې پرته دا یو ډول جوړ شوی کمپاین دی. ښه دا ده چې په دې برخه کې که څوک اسناد لري له کمیسون او رسنیو سره شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین هم تر دې وړاندې ویلي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسون کې ستونزې موجودې دي. سناتوران همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې د انتخاباتو په کمیسون کې دا ډول ستونزې روانې وي، راتلونکي انتخابات به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
نن چهار شنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، تحلیلونو او نورو تحقیقي مسایلو ترڅنګ د غونیس پروګرامونه هم د ورځې په جریان کې د آزادی رادیو له لارې اوریدلای سي. د اتو بجو په خبرونه کې هر چهار شنبه د آزادی او اوریدونکو پروګرام خبريږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. د دولسو بجو په خبرونه کې چې پیو سټوډیو یو ساعت خبرونه ده، د راپورونو ترڅنګ د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. د دو بجو خبرونه مایکروفون استاسو اونیس پروگرام ته ځنګړې شوې ده. د څلور بجو د خبرونې په دویم نیمایي کې اساسي او بشري حقونه دغه راز کور کلی اونیس پروگرام خپریږي. اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خپرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ملګرو ملتونو استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو بیا له سیاسي هڅو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. تر دې سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو خپرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی تدمیچ یماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې له ستونزو او خنډونو سره سره په افغانستان کې د سیاسي هڅو د پراختیا لپاره امکانات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا په افغانستان کې شخړې باید د جګړې تر بل فصل پورې دوام ونه کړي او ګاونډیان او نور هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل دي باید داسې سیاستونه مخته ونیسي چې په افغانستان کې د جګړې اور په څو میاشتو کې سوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غرض د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په وړاندې پر خپلو سیاستونو بیا غور وکړي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره همکاري زیاته کړي. د هغه په وینا که دغسې یو نیت رامنځته شي ملګري ملتونه به په دې برخه کې له هیڅ ډول همکاري ډډه ونه کړي. د ملګرو ملتونو خبرونه وړاندې د یماموتو دا څرګندونه هم راخستي چې ویلي دي امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي اعلان کړې چې ټولو ته روښانه ده او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې د دغه ستراتیژي پر رڼا کې داسې لارې چارې خپلې کړي چې په سیمه او په تیره بیا افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ایورویشا ریوی خبرونه هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي او د هغې اړوند هند او امریکا د شراکت تر سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې دا پوښتنه کړې چې له زختو زیاتو لګښتونو او قربانیو وروسته امریکا په افغانستان کې له خپلو تېروتنو درس اخیستی، د امریکا نوې ستراتیژي له پخوانیو هغو جلا ده او که د همغو دوام دی. د خبرونې په وینا په دغه ستراتیژي کې یو نوی مهم عنصر شته او هغه د هند او امریکا ترمنځ شراکت دی چې له مخې هند باید په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. یوروی شریوی خبرونې د امریکا مخکنیو پالیسیو ته اشاره کړې چې هیڅ یوه یې اغېزمنه نه وه او د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ځینو ټکو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې ډېر واضح نه دي. د خبرونې په وینا د بېلګې په توګه د افغانستان د لانجې په هواري کې د سیمه ییزو قدرتونو او په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو موضوعات ډېر روښانه نه دي. د یوروشیا په لیکنه دا درسته ده چې ښایي د لومړي ځل لپاره په وضاحت پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنیږي او آن دا چې ورته خبرداری هم ورکول کیږي، خو پخوا هم دغسې تورونه په اسلام آباد لګول شوي چې هر ځل یې ورڅخه د تېښتې لاره پیدا کړې ده. د خبرونې په وینا تر اوسه هیڅوک دا په ډاډ نشي ویلی چې د پاکستان په چلند کې د عملي بدلون راغلی وي.
که که څام د اورزګان ولایت د روغتیا ریاست وای د ترنکوټ ولایت روختون د ناروغانو پر مخ پرانیست دی خو د اورزګان ولایت اوسیدونکو پرون په یو احتجاجه غونډه کې وویل دغه روختون تړلې دی. دوی د جګړې لشکلو لوریو څخه په اورزګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې راټول سوي ولسی لارین کوونکي دي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالیو دغه ځورېدلي ولس ځکه لاریون پر لارې اچولی چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې له تیرو نهو ورځو راهیسې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي چې د دغه ولایت خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه لاریون کوونکي له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي.
مشاغه واټ کې ولاړ نه ډاکټر صاحب نه رئیس صاحب هیڅ سړی نشته چې موږ ته دغه جواب راسي. نن رئیس صاحب والی صاحب ته ټول راسي ماته نن دغه جواب راکړي که دا رقم حالات به روزګان کې نن والی صاحب ایله کولای چې روزګان علاقه
تشبخانه تړي ولې تړي پر څه تړي
که چیرې والی صاحب ستا لور ستا زوی ستا کور والا پیسې دغه چې پرته یې ته لندن ته یوسي امریکا ته یوسي دغه خوار غړی پر کومه یوسي وروره دی امر ورته وکړي ډاکټر صاحب کوم ملامت نه دی ډاکټر صاحب خوره کوي پیسې په خپل لارې پیسې خدای مور ته کړی
څه چې روزګان ولس هر نفر
پر داسې مهال وکړي چې له دې وړاندې د اورزګان ولایتي ادارې او د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د اورزګان ولایتي روغتون خلاص دی خو د دغه ولایت ځایي خلک وایي چې دوی تیر ایستلي دي او روغتون یې لا هم پر مخ تړلی دی. د دغه لاریون کوونکو دغه ستونزې د اورزګان د والد مرسیال عبدالواحد پټان سره شریکی کړي. هغه بیا د خلکو دغه خبرې ردوي او وایي چې د ولایتي روغتون په ګډون یې 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
13 کلینیکونه او شفاخانه چې اغلته د دولتي واکمنۍ موجوده ده هغه خلاص دي بالکل. هغه کوم خبر نشته. یو دیش کلینیکونه د نه 50 کلینیکونه یو دیش کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې موږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی او وظیفه هم ورکړې ده ایچ ډی سره چې دوی سره اکمال کوي. نو دوی چې د انسان صفت باندې چې موږ ورته وایو چې د انسان به تداوی شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي هغه بندي هغه د دوی کار دی.
که څه هم د اورزګان ولایتي اداره او د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د ولایتي روغتون په ګډون 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي خو په عین حال کې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولایتي روغتون ته د ولسوالۍ او مرکز ترنکوټ څخه راغلي ناروغان وایي چې له کورونا څخه یې تر روغتونو پورې ساعتونه مزل کړی او روغتون ته راغلي خو وایي چې د یاد روغتون مسؤلینو بیرته ځواب ورکړی چې روغتون تړلی دی.
دا ادغولی غواړم اته راکړه په زاروی ویل ول بند سماله له تختای وځي پر ما څنګه بند ول دا دغه بند شپخانه بند هلو د څه درو کار دی اسابید یا اسابید تکلیف لري وسره له ملا کې و ډاکټر لاره را پښو ور دی ولا کې دا واره کړه د وځي د څه ځان وځل کې راځي هجر غلی دا الک نه اسابید په چینه په نقشې نه نه ولا دی د درو کار دی یو ولا کړی را پښو
نه مې قدرت الله منصور دی د حساب د رسالې د خلاچو سیدون کې دغه شپخانه ته مریضان راوستل دي نو کته درمخه ډاکټران وای چې مشته زنګ رااله مژ نور کې پالیت نه کو چې درڅو مش خبره معلومه نسی
دا شپخانه بند ده څو ورځې ده پرله پسې زمو ورځمه وای شپخانه بند ده او سر ارزلته پرچه راکړ هغه پرچه ولا سره وسی بیرته دی ډاکټران نه لاړ وای شپخانه بند ده ولاسي دلته زنمر ګرځي شوز باندې پټاو کې مژ نه بالا بیري جو ګرځ راوز کبر مریضانه کنور ټول بالا ازغلی خران وای وس په زنمر ګره باندې وس ولاکه یاده دوا وسلرو ولاکه یاده جی وسلرو شخصي ډاکټران ته مژ لاړ سو
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی او روغتیایي مسؤلینو ترمنځ پر روغتیایي مرکزونو راولاړې سوي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې له تیرې اوو کال راهیسې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د یادې جګړې ډېری قربانیان د دغه ولایت ملکي خلک دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. تا تاسی ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتی بڼه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې اوریدلی او ډاونلوډ کولای شئ. د ویب سایټ آدرس مو دی azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اجرایه رئیس چې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارک کې د سولې عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دوله ضد وسلوال وژلي دي. دغه پوځي عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې وړ مورث پیل شوي چې لا هم ادامه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د برونزو د میډال د ګټلو پاتې سو. افغانستان ونتونې چې له جاپان څخه پرونی مسابقه وګټي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وټولو په اړه خبرداري ورکړی دی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د فوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلې کړي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د کرویشیا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د کردانو د کورواکي سیمې مشر په خیانت تورن کړی. بلخوا د عراق حکومت ګواښ کړی چې د کردانو سیمه ییزو هوایي ډګرونو ته به د پروازونو مخه نیسي. ترکیه او عراق دا څرګندونې د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د وروستۍ ټولپوښتنې په وړاندې په عکس العمل کې کړي دي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی دی چې د کردانو د لاریو پر مخ به خپلې پولې وتړي او که اړ شنو د عراق د کردانو پر ضد به له پوځي او اقتصادي ګامونو هم کار واخلي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې پرون د عراق په خپلواکه کوردي سیمه کې د دوشنبې ورځې د ټولپوښتنې په عکس العمل کې وکړې. اردوغان د کردانو مشر مسعود برزانی د دې ټولپوښتنې په ترسره کولو په خیانت تورن کړ. نوموړي وویل
Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine
پخکاروایم تر روستیو شیبو مونږ انتظار درلو چې مسعود برزانی به دا خطا ونکړي. لیدل کېږي چې اشتباه مو وکړه. په داسې حال کې چې اړیکې مو په لوړه سطحه ټینګې وې، د ټول پښتنې د کولو په اړه مشوره نه کول یو خیانت دی. ترکیه دا ټول پښتنه خپل ملي امنیت ته وګواښ ګڼي او ویره لري چې دا ګام به په ترکیه کې میشت کردان هم له ترکیې څخه جلا کېدو ته وهڅوي. بل لور ته د عراق صدر اعظم حیدر لبادی پرون د کردانو خپلواکي سیمې ته خبرداري ورکړ چې کتر سبا پنځشنبه د خپل هوایي ډګرونو کنټرول بغداد ته ونسپارینو د سیمې ته به د ټولو پروازونو مخه ونیسي. عبادی ویل نه چمتو یو او نه هم غواړو چې د دې ټول پښتنې د نتیجې په اړه د کردستان له مشرانو سره خبرې وکړو، ځکه دغه ټول پښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې د دې هیواد پارلمان به نن د عراق د کردانو د سیمې د ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. شاوخوا 1.5 میلیونه کردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې اوسیږي او د سیمه هیوادونو اندېښنه لري چې حسنه د جلا کېدو لپاره د عراق د کردانو د ټول پښتنې لمن دوی ته هم وغځيږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
نوم ته درامت هاسه کې د لغمانی
دغه کور مخ ته هم ډیر زیات کثافات پروتری پلاستیکونه دي. دغه څوک چي
دا دغه شوخه د کور والا مثلا دا کور والا د موږ څنګه د موږ غانډیا سره نزدیک او دغه خاطه هغه بل کوسین له وړي دغه ته اچي
او ویلېم بنده کړی
دغه ویلېم بنده ده.
هم دا اوس زبته په دې کې ولاړ یو د خزالې پروتری ته په نظر دا به څومره
دی دی والا یو
موټر خو دی
یو موټر به یو دا نو سر جوړی کنه اته سر باندې ما چی
ته خپل بیا دی او مشه په صفات نه دی ورته ویلی ته خزل ما چوي
ویلی منی ټول ته ما چې دا خزل ما چوي دا پلاستیکون دی ولې کې ما چوي دا باندې کې ته مونږ باندې وړي دمو دا ویلی ټیټه ده دا بیا له مونږ باندې جګه ده
دا کثافات کم دي هر چرته خوره واره ول ویګی دا څومره مشکلات پیدا کوي
دا ډیر مشکلات پیدا کوي انسان ته تکلیف پیخیږي
او دا میرمن چې اوس راغله دا ریسکی
دا نه کړه دا
نوم دی راته وای
علیما
کله چې ته کور پکای ویلی جوړکې خزل چیرته چې
خزل ډیر په مشکلات باندې غته چو
چیرته چې
نه غته کلام خته نه دغه جې چې ده هلته یو سړی دراغه و دا جګه دا کثافات ما چیرته واچو مله ټول خالی گاچی زه ما چوم دلته به تر باندې په ساتل کې جګه اخوته می ویور
ما نه چول او کړه ته دې کور
نه نه کور میخته نه خواته میاد چه دگی دگر آقا جی آقا تمی آجا دست پا مشکلات بانی من گستنو
پا دویم سهرانه خبری